یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو په پیو استودیو کې موزه اجمل اند هر کله کوم د ازادې رادیو غرمنۍ خبری خبرونه د چی په کې په روانو چارو تاسو له تازه حال خبرو د سر موضوع دا ده چې په هلمند کې عملیات پیل شوی دی. په دې عملیاتو کې پرمختګ هم شوی دی. په دې اړه به له هلمند دا تازه حال درته وړاندې کړو. همدارنګه په افغانستان کې په کابینه کې د سرپرستو وزیرانو په موضوع باندې تازه خبرې لرو، خو تر دې هر څه مخکې په موقع د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره یې نن سهار عملیات پیل کړی دی. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي په روبوت نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. او د سوریې د سولې د خبرونو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه په جنیوا کې پای ته ورسېده. د خبرونو تفصیل، د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره نن سهار عملیات پیل شوي دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ولسوالۍ په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفینو ونیسي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان برید جنرال ولی محمد احمد سي رسنیو ته په استول شوي صوتي پیغام کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال د کور ونوزي او د امنیتي سرتیرو سره د معلوماتو د شریکولو په برخه کې مرسته وکړي.
زما درخواست است غدادی چې په دې عملیاتو کې د خپل افغان امنیتی سرتیرو سره مرسته وکړي ترڅو د مخالفینو مکمل د ساحې څخه تصفیه وسی. زما هیله منیس د سرتیرو د دې خاورې داده چې په جریان د عملیاتو کې خپل ځانونه خوندي وساتي.
د هلمند والی ویاند ویلی جیجر به د شی حکومتاری په هدف د نوې ولسوال او نور ملکی مامورین هلته انتقال کړي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. وسلوالو هم تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالۍ څخه ده چې نه میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وسلوالو ونیوله. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د داعش مشر ابو سعید ووژل سو. ابو سعید په افغانستان کې د داعش ته څنګه د خراسان ولایت مشر و. هغه په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې ووژل سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویاندی دانا وایت پرون وویل امریکایي ځواکونو د تیرې سه‌شنبې په ورځ د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې ووژه. میرمن وایت زیاته کړې چې په دې هوایي حمله کې د داعش نور وسلوال هم ووژل سوي چې په افغانستان کې د فعالیتونو د زیاتولو لپاره به د دې ډلې پلان نو ته سخت ضربه ورکړي. په افغانستان کې د داعش د وسلوالو یو مشر حافظ سعید یو کال مخکې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. د روان کال په پسرلي کې د دې ډلې بل مشر عبدالحسیب هم په ورته عملیاتو کې ووژل سوی و. د عبدالحسیب تر وژل کېدو وروسته د داعش ابو سعید په افغانستان کې د خپل وسلوالو مشر ټاکلی و. د هرات یو ښوونځي شپږ زده کوونکي نن واشنگټن ته ورسېدي. دوی به سبا یکشنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوت نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کړي. د لاس انجلس ټایمز په حواله د زده کوونکي چې روبوټ یې جوړ کړی پرون د کابل نړیوال هوایي ډګر د واشنگټن پر لور روان شوې. هغوی به په واشنگټن کې د روبوت په نړیوالې سیالۍ کې چې د لږ 160 هیوادونو زده کوونکي ګډون کوي د افغانستان استازیتوب وکړي. د نجونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر مداخلې وروسته امریکا ته د سفر لس ورځنۍ اجازه ورکړل سو. دا تر دې مالا د افغانستان مهم خبرونه وسم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د سوریې د سولې د خبرو اوومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستورا وویل په دې خبرو کې لکه څنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو خو څو غوڅه پرېکړه ونه سوه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د اونۍ په ترڅ کې د سوریې د حکومت له استازو او د اپوزیسیون ډلې له استازو سره بیل بیل وغږېده، خو دغو دواړو ډلو مخامخ خبرې سره ونه کړې. د مستورو وویل یو پرمختګ دا و چې دریو عمده اپوزیسیون ډلو خپل اختلافات کم کړل نو دریځ یې تر ډېره سره یو سو. د مستورو وغوښتل چې د اپوزیسیون دریځ سره یو سي تر څو د حکومت له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. د حکومت استازو له اپوزیسیون سره له خبرو ډډه وکړه. د مستورو هیله ښکاره کړې چې کېدای سي په سپتمبر کې د خبرو په بل دور کې دغه دواړه ډلې مخامخ خبرو ته سره کښېني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلی تر اوسه امریکا د نسی تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي دی وژل سوی وي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې تېره اونۍ وویل چې دوی د بغدادي د مړینې د اطلاعاتو تایید کوي. روسي پوځیانو تېره میاشت ویلي وو چې دوی د دې خبر په تایید پسې ګرځي چې د اسلامي دولت ډلې مشر د مې په میاشت کې په سوریه کې د بمبارۍ پر مهال وژل سوی دی که نه. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل کله چې موږ پوه سو چې بغدادي وژل سوی نو رسنیو ته به معلومات ورکړو، خو د اوس لپاره دغه خبر نسو تاییدولی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د کلنۍ دفاعي بودیجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس دا لایحه په 344 موافقو او 1 مخالفو رایو تصویب کړه، خو د امریکا د ملي دفاع د اختیاراتو لایحه چې پوځي کړنلاره ټاکي او د ملي دفاع وزارت د 6.9 میلیارد ډالرو د مصرف اختیار ورکوي، مخکې تر دې چې په قانون بدل سي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کېدلای سي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره نن عملیات پیل شوي دي او په دې عملیاتو کې د پرمختګ خبره هم دوی کوي. په اړه به یې تازه حال هلمند درته وړاندې کړو. همدارنګ به مو له دې هم خبر کړو چې د افغانستان د سرپرستو وزیرانو په اړه یو شمېر لورو اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې د سرپرستو وزیرانو په برخه کې باید د افغانستان حکومت زر تر زره پریکړه وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان من کړي. په دې موضوع نه یوازې دا چې یو رپورټ لرو، همدارنګه مو له یو سیاسي کارپوه سره مرکه هم کړې ده. اقتصادي خبرونه هم درته وړاندې کوو. دا به مو واورئ چې روسیې په یو وار فضا ته 2 سپوږمکۍ استولې دي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفا 2:00 اورېدلی شي. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بشپړ نیول لپاره نن پراخ عملیات پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر سواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. همدا اوس سره له هلمند څخه الیاس دایی په تماس کې دی. دایی صاحب سهار دې په خیر، خبرونه ته ستړی مشي. په عمومي توګه راته لومړی دا ووایه چې دغه د ناوې ولسوالۍ د څومره وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو تر نفوذ لاندې ده او دغه عملیات اوس په کومه خوا روان دي؟ په دې کې ځانګړي ټکي څه شی دي ځکه هلمند کې تل عملیات روان دي؟
ان صاحب ستاسو د خبرو په تایید رښتیا هم د هلمند کې په ډیرو نمونه عملیات وسول. ما دغه عملیات چې اوس پیل شوي دي د کیک نوم تر اوسه چارواکو او مسلمانو رسنیو ته نه دی ویلي. ویل کیږي د سهار د 4 تر اوسه پرې معلوم او ښکاره پرمختګ کړی دی. د ناوې تر مرکز خلج پرې امنیتي ځواکونه نږدې شوي دي. په بعضو سیمو کې د ناوې چې دوی د جرمنو قرارګاه ورته وایي د هغه څخه چې امنیتي ځواکونه راوتلي دي هغوی د خلج د فصل ماموریت ته نږدې شوي دي. یعنی په مختلفو سیمو کې بعضې سیمې نیول شوي دي. ولی مهم په کې دا ده چې دا ولسوالۍ د مرکزي ولسوالیو څخه ده او د لشکرګاه سره ډېر نږدې موقعیت لري. همدا کمربند باندې همیشه جنګونه کېدل او د لشکرګاه ښار به خلک به نارامه وه. ولی اوس حکومت ویلي دي تر هغو به د عملیات دوام ولري چې دغه ولسوالۍ په لومړي سر کې خلاصه کړي او ورپسې نادالي خلاصه کړي او ورپسې مارجا. ستاسو بل خبرې ته باید اشاره وکړم چې دا ولسوالۍ تقریبا 9 وړاندې طالبانو په مکمل ډول نیولې وه. یوازې ځینې مربوطات چې د عینک په نامه دي د ښار سره نږدې دي دا د حکومت په ولکه کې وي. نو اوس په لومړي ځل حکومت توانېدلی دی چې ځینې پراخې سیمې یوازې د یوې ورځې په ترڅ کې چې همدا نن د سهار څلور بجو څخه بیا تر اوسه پورې دا بېرته د وسلوالو ونیسي. عمر ځواک ازادي راډیو ته څه ګړی مخکې وویل چې تر اوسه د معلوم مقاومت سره ندی مخ شوي، تلفات وجود نه لري، اما د وسلوالو ځینې مرکزونه د آرس قوتونو یا مثلا د غوڅ ملاتړ د ماموریت بهرنیو ځواکونو بمبار کړي دي او وسلوال ته تلفات اوښتي دي، خو هغه یې دقیق شمېر یاد نه کړ.
ډیره زیاته مننه کوو که څه هم په دې اړه باندې بېلابېل اړخونو باندې پوښتنې کېدلی شي. موږ به یې په روانو خپرونو کې بیا هم د دې عملیاتو د ځانګړتیاو بېلابېلو اړخونو په اړه خبرې کوو تاسو سره. اوس درنه مننه کوو دای صاحب. نورو مطالبو ته راځو. دوستانو الیاس دایي و چې له هلمند څخه یې دغلته د ناوې په ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو حال راکوو. چارواکو دایي ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې په ځینو ځایونو کې څرګند پرمختګونه شوي دي او تر اوسه پورې په دې ولسوالۍ کې چې دوی څومره مخکې تللي دي له کوم څرګند مقاومت سره نه دي مخ شوي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان وروسته په خبرونه کې اوري چې په مصر کې پر یو شمېر بهرنیو سیلانیانو د حمله په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمېر ریپورټونه خپاره شوې دي. په دې موضوع ریپورت لرو. همدارنګ به مو د دینا خبر کو چې د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملی اقدامات وکړي. خو تر دې هر څه مخکې سو کابل ته دا ولسی جرګه یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام نه وازی افغانان بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. دوی د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې همداراز د سرپرستۍ د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر له لوري د شپږ میاشتو وخت غوښتل هم بي ځای وبلل. محمد حدیث پردي سي په اړه جزئیات لري. همدا اوس د کابل سټډیو نه وړاندې کړي.
بله ان صاحب سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې د ولسی جرګې یو شمېر غړو په نننۍ غونډه کې په دې رابطه اندېښنه وښودله چې په افغانستان کې دوی ویل چې که څه هم د سرپرستۍ او دوام دا بحث په وار وار مطرح شوی خو دا چې دې مسلې ته رسیدنه نه کیږي دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. د ولسی جرګې یو غړي نادرشاه بهر په خپلو خبرو کې ویل چې اوس په افغانستان کې د سرپرستۍ او دوام یا د سرپرستان لوري د مهمو ادارو د چارو مختوړل دا نه یوازې د افغانانو بلکې د بهرنیانو هم د اندېښنې وړ ګرځېدلې ده. ښاغلي بهر په تازه د په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر څرګندونو ته اشاره وکړه چې هغه ویلي چې افغان حکومت باید په خپله کابینه بشپړه کړي تر څو چارې په اغېزمن شکل مخته لاړ شي. خبروي چې په دې برخه کې د ښاغلي بهر د خبرو یوه برخه له قدر منوریدونکو سره واورو.
حتی خارجی ها از این ناحیه خب نگران شده و اونها هم تذکرات زیاد و جدی را داشته، چنانچه که شنیدید سفیر اتحادیه اروپا میگه که عدم معرفی 11 وزیر ضعف حکومت وحدت ملی را میرسانه، یعنی حکومت وحدت ملی اونقدر ضعیف است و اونقدر دچار اختلاف است و اونقدر پاره پاره و تکه تکه است که توان معرفی وزیر خود نداره، چیزی که کاملا در صلاحیت رئیس جمهور است.
د ولسی جرګې به بلې غړي فاطمه عزیز به په خپل خبرو کې ویل چې ولسمشر غنی تازه شپږ میاشتې وخت غوښتی چې د سرپرستۍ لړیو ته به پای ورکوي، خو دی ویل چې شپږ میاشتې نه بلکې ډیر وخت به نور هم ووځي خو دغه لړۍ به پای ته ونه رسوي. یو سلسله مشکلات ته اشاره وکړه. یو موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې تازه په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر هغه له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت به ژر تر ژره د مهمو ادارو سرپرستان لوري اداره کیږي د دې برخلیک معلوم کی تر څو چارې په اغېزمنه شکل مخته لاړ شي او دا د افغانانو حق ته چې یعنی کارونه ورته په ښه شکل ترسره شي. د بهرنیو چارو
مننه کوم پر دې سپاره روانو خبرونو کې بیا هم په دې اړه تاسو اورو. همدارنګه باید اوریدونکو ته ووایو چې په همدې موضوع د سیاسي چارو له کارپو انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړی دا چې ولې تر اوسه پورې د سرپرستۍ دوام د افغانستان په حکومت کې لیدل کیږي. دا مرکه مو وروسته خبرو خو تر دې مخکې راسو یوې بهرنۍ موضوع ته. په مصر کې پر یو شمېر بهرنیو سیلانانو د حملې په اړه په مطبوعاتو کې ګڼ شمېر رپورټونه خپاره شوي. په وروستیو دوو کلونو کې په مصر کې پر سیلانیانو خونړۍ حملې شوې. د وروستۍ حملې په اړه فرشتې جلالزئی معلومات راغونډ کړي هم د وسره سره په استډیو کې ده. فرشته جان، دا راته وایي چې په پرونۍ حمله کې د وژل شوو او زخمیانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی کنه؟
انصاب د فرانسې خبری اژانس څو دقیقې مخکې راپور خپور کړ او د جرمني د حکومت په حواله وویل چې په پرونی حمله کې دوه مېرمنې چې وژل شوې دي د جرمني اتباع دي. په دغه حمله کې څلور تنه زخمیان شوي چې د هغوی هویت لا نه دی څرګند. پرون په مصر کې د سرې بهیرې پر غاړه په پراته ښار غردقه کې چې په اروپا کې او په خپل سیمه کې خلک د هورګاده په نوم پیژني او هورګاده یې بولي، پر سیلانیانو باندې حمله وسوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړه. په غردقه کې چې هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو زرګونو سیلانیان راځي، دغه دوه سیلانیان ښځې چې وژل شوي او څلور تنه چې زخمیان شوي دي د خپل هوټل څنګ ته حمله ور باندې شوې ده. چارواکو او مطبوعاتي رپورټونه ویلي چې حمله کوونکي دغه ښځې په چړو وهلي دي. د سیمې امنیتي مسؤول تورن جنرال محمد الحمزاوي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جرمني دغه دوه وګړي وژل شوي او د چک جمهوریت دوه ښځې په دغه حمله کې زخمیان شوي دي.
د حملې د مسولیت په اړه تر اوسه پورې چا مسولیت منلی او کنه؟
نه، د دې حملې مسولیت لا چا نه دی اخیستی. مصري چارواکو ویلي چې حمله کوونکي په لامبو ځان د دغو سیلانیانو هوټل ته ورسولی و. حمله کوونکی د شلو کلونو په شاوخوا کې ځوانکی بلل سوی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرنو وویل چې حمله کوونکی نیول سوی او تر تحقیق لاندې دی، او د دې وزارت چارواکو خبري رسنیو ته دا هم وویل چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند سوی. هغوی داسې اټکل کړی و چې دغه حمله کوونکی به شایي عصبي ناروغي ولري یا به لیونی وي. تېر کال د جنوري په میاشت کې هم په غردقه یا په هورګده کې دوو کسانو چې چړې ورسره وې پر سیلانیانو حمله وکړه او درې تنه یې زخمیان کړل، خو هغه وخت داسې وویل سو چې دغو حمله کوونکو له داعش سره خواخوږي درلوده. د یادونې وړ ده چې د مصر دغه تفریحي ښار ته اکثر د اوکراین، روسیې او د اروپا د نورو هیوادونو خلک د سیاحت لپاره دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلالزئی وچی په مصر کې پر سیلانیانو د پرونی حملې حال راکو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم په افغانستان کې حکومت د سرپرستیو د دوام یو مهم لامل په حکومت کې د بې کفایتۍ شتون بولی. د خغلی خادم په وینا افغان حکومت د تمې خلاف هغه خدمتونه چې خلکو یې توقع لرله وړاندې نه کړل، او یو لامل د سرپرستانو لوري د ادارو د چارو مخته وړل دي. لا انتظار خادم سره حدیث پردیس مرکه کړو. په سر کې تری پختلی چې په افغان حکومت د سرپرستۍ د لړۍ دوام به د افغانستان په د افغانانو په ورځني ژوند تاغیز وکړي.
حکومتونه مکلف دي چې خلکو ته خدمات ورکړي، او د خدماتو په وړاندې کولو باندې ولس مکلف دي چې د قانوني تعهد او د حکومت علي حکومتدارانو سره همکاري وکړي ترڅو حالات سنبال شي. زه په اوسني حالاتو کې بیل دي چې د افغانستان د حکومت سهلنګاري او غفلت او په یوه وخت کې د بازو سرپرستانو لخوا د خلکو باندې جفا مطرح کوم بل هیڅ شی مطرح کېدلی نشي. زه عقیده لرم چې څومره د سرپرستۍ دغه پروسه غځېږي تر هغه وخته پورې د حکومتدارۍ پروسه خرابېږي، د خلکو حکومت ترمنځ د انشقاق او بلتون لړۍ پیل کېږي. زه باور لرم چې دا اصلا د بې کفایتۍ یو څرک دی.
خادم صاحب، تاسو اشاره وکړه، تفصیل هم ستونزې بیان کړي چې سرپرستۍ دوام دغه ستونزې رامنځته کړي. په خپله ولسمشر هم تازه تاسو به اوریدلی وي چې په مطبوعاتي کانفرنس کې دوی ویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به دغه ستونزه حل کوي. اصلي پوښتنه مې دا کوله چې له دې دومره ستونزو سره سره تقریبا د حکومت دوه نیم کاله یا کم زیات تیریږي، اوس هم شپږ میاشتې وخت غوښتل کېږي، ولې دا مسله هلې ډېر سخت ده؟
په لومړي وختونو کې دیارلس وزیران د ولسمشر غني او دولس وزیران پر ډاکټر عبدالله پوری ارتباط درلود. کله چې تاسو یو ولسمشر نوی ولسمشر ګوري چې قصر ته راځي یا هم د خپل حکومتدارۍ هغه مدت پیل کوي، تر ټولو لومړی کار یې هم د خپلې کابینې ګمارلی. کله چې تاسو کابینه ونه ګمارئ او یا هم په ګمارولو باندې تاسو توانا نشئ، په دې معنی باندې چې نسل ورځنی پلان تاسو عملي کولی شئ او نه هم خپل پنځه کاله په بشپړ بریالیتوب باندې سرته رسولی شئ. تیر درې کاله د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدترین کلونه وو. زه باور لرم چې ولسمشر غني تنها په دغه نقطه کې پړ نه دی. دلته د افغانستان اپوزیسیون، پارلمان، سنا، د حکومت او کابینې خپل چارواکي ټول خپل خپل مسؤلیت لري، ټول خپل سهلنګاري کوي دي.
خادم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې د حکومت له لوري تاسو ویل چې سهلنګاري شوې ده او تبن په ولسم تاثیر کړی، بلاخره دغه موضوع د حکومت او د ولس ترمنځ باور ته څومره زیان رسولی او دا مسله څومره یعنی د حکومت لپاره ننګونکې وه؟
باور لرم چې عام خلک په دې باور وو چې د ښاغلي کرزي په وخت کې فساد و، مګر اوس چور دی، اوس تالان دی. کله چې درې کاله د حکومتدارۍ له پروسې تېرېږي او هر طرف ته جګړه ده او بین نړیوال ټولنه وایي چې 50% ځمکه افغانستان د حکومت او نور د طالب او یا د بل چا په لاس کې ده، دا اصلا د هغه بدګمانۍ او بې باورۍ ښکاره او روښانه بېلګه ده چې خلک پر حکومت باندې لري.
دا سیاسي چارو کار په انتظار خادم و چې په افغان حکومت کې لا هم د مهمو ادارو په راس کې د سرپرستانو پر موجودیت باندې خپل نظر څرګندو. دوستانو، موږ په کابل کې څو تنه کابل خاریان هم پر دې موضوع پوښتلی دي چې وروسته به یې څرګندونې درسره شریک کړو. اوس هم مرزی احمد زی څو اقتصادي خبرونه دراوړي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر په مشرۍ نن یو پلاوی د نیویارک د لوړ پوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې د ګډون په هدف امریکا ته ورلاړ. د اقتصاد وزارت وین سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې افغانستان د شپږو هدفونو د دوامدار پراختیا په اړه د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکوي. نوموړی وایي چې د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد به په دغه غونډه کې د بېوزلۍ او لوږې د راکمولو، روغتیا، جندر، لاسي صنایعو او د زیربناوو د پراختیا په اړه خبرې کوي. نوموړی وایي چې دغه غونډه د روان میلادي کال د جولای په 18مه پیلېږي او درې ورځې دوام کوي. د لوړ پوړو چارواکو په سیاسي غونډه کې هر کال د 190 هیوادونو چارواکي ګډون کوي او دغه راز په دغه غونډه کې 40 هیوادونه د خپلو دوامداره پراختیا هدفونو په اړه له نړیوالو سره خپلې لاسته راوړنې شریکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي د دوی د وړاندوینې له مخې به سږ کال 180,000 ټنه تازه میوه بهر ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د پراختیا د برخې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال دغه رقم 180,000 ټنه وو.
زموږ په دې انګور، انار، خربوزه، تربوز او زردالو زمونږ په پیپینه چې دا پنځه قلم صادرات تکال ډیر دي او تولیدات هم ډیر دي.
پوپال وایي چې اوس مال د حواله لارې او د غرس د ځمکې له لارې هندوستان، پاکستان، بحرین، عربستان او قطر ته د افغانستان د تازه میوې صادرات کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلوي بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریجې یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 70 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 420 افغانۍ.
دوستانو، خبرونه مو واوریدل. البته اقتصادي خبرونه وس هم دې ترازو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په خپل سرمقاله او لومړی مخونو کې کوم موضوعات راخستي، اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپل نننیو غنو کې د ترهګری پر وړاندې د سیمایز همکاري او د غشاند ترهګر پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د ګډو عملیات پاړه یو شمیر مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ګډ پروګرامونه رامنځته شي او په پوځي عملیاتو سره د ترهګرو مرکزونه ویجاړ او د دغه هیواد په پولو او دننه کې ترهګریز ګواښونه له منځه ولاړ شي. په سرمقاله کې راغلي چې په روسي اونیو کې افغان حکومت پاکستان ته وړاندیز کړی چې د امریکا او چین تر څارنې لاندې باید د پولو دواړو غاړو ته پوځي عملیات وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره پاکستان تر اوسه دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، ځکه د ده په باور هغه هیواد فکر کوي چې یوازې په سیمه کې ترهګرو سره د یوځای کېدو په صورت کې هدفونه پلي کېدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو د افغانستان او منځنۍ اسیا په څلورمه غونډه کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی عبدالله وایي تیر کلونه له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې ګڼې نیمګړتیاوې موجودې وې چې له امله یې یو نه ټول زیانمن شوي دي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله دا هم راغلي چې د سیمې ټول خلک د ترهګرو په منځ کې دي، خو د ترهګرۍ سره د مبارزې ډېره برخه د افغان ولس پر اوږو بار ده. د مطلب کوال لیکلی چې خاغلی عبدالله د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې پر همکاري او هم انتقاد وکړ، ویل چې په ځینو برخو کې نشته، په ځینو برخو کې کم ده، او په ځینو برخو کې چې له ترهګرو ملاتړ کیږي له ننګونو سره مخ ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي د ترهګرۍ سره مبارزه ملي، سیمه ییزو او نړیوالو هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو ته اړتیا لري. په سر مقاله کې راغلي کلونه کېږي چې نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو سره د مبارزې په نوم جنگ جاری کړی دی، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دغه جنگ نه یوازې دا چې بریالی نه دی، بلکې مطلق ناکام بلل کېږي. په سر مقاله کې په ټینګار سره ویل شوي چې لامل یې په سیمه او نړیواله کچه د هماهنګو، صادقو او دوامدارو هڅو نه شتون دی.
دوستانو، د خبرونې په لومړیو کې مو په افغانستان کې د حکومت په ځینو مهمو ادارو کې د سرپرستانو په اړه رپورټ درلود. همدارنګ مو پر دې موضوع یوه مرکه هم لرله چې ولې هم لا ځینې ادارې چې مهمې ادارې ګڼل کېږي د سرپرستو وزیرانو یا نورو سرپرستو چارواکو له خوا پر مخ وړل کېږي. همدا موضوع زموږ همکار واصل وصال په کابل کې له یو شمېر اهمو ښاریانو هم پوښتلې ده. راځئ د یو شمېر کابل ښاریانو څرګندونې واورو.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار پکې نه وي او وزیران هم بیغم ناسې رسمي شوي استا څه خبره چې دوه رسمي نه دي، اده چا هم سي موقتي غونډې ناستې ورغله وزیران هم نه دي ټاکلي، دا چې و ټاکنو ملک به جوړ شي، کور کې چې خلک نه کور وي خو چې کور کې خلک نه چاله کور ته جوړ شي، چې وزیران یو کار پسې وګرځي چې کار وشي، دا سرپرستی دی او دا داد او دا درې کال پوره شو درک نه لګي. څنګه دغه دي چې دا خګوري چې کاروبار نه شته، بل نشته، کوم بوجي جي دو تور کوي، کار نه کوي، سمخ کې وړي نه، چې غریبانان په کار شي دغلته ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نوم هواد دی غواړو دغه نه غواړو سرپرست وزیران څه کوو، دا صحیح دغه پاخه وزیران دي راولي کېد نه یو چې کار راته وکړي، څه نه دي مصرف کړي، ټول ټول ولس ته پته ده، ټول د افغانستان ولس ته معلومه ده، دغه خلک دې لرې شي پوه شو، موږ نه غواړو چې دغه پاتې شي همداسې تاوان، دغه ټول تاوان بودجې مې نه مصرف کړي، مصرف وکړي نو بیا به لار پیدا شي، خلک به پوه شي چې دوی دا مصرف کړی دی، دغه ځای منې پیسې مصرف کړي دي، دغه منې نه دي مصرف کړي، موږ دغه کراچی ونه نیو، موږ په دې خبرو پوهېږو. پوه شولې
ازمانم ظاهر الله بالکل مشکلات خلته ډیر زیات پیدا کړي، او پتم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران معرفي کړي پارلمان ته، او را ته لاسه کوم مطلب دا سرپرستان بيخي ختم کړي، دا مشکلات پیدا کړي بيخي څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش، او حکومت هم مطلب بيخي بچ جدي ونيسي دا خبره، مطلب خيار څه بس پټه بولار دي، کار نه تر کوي سرپرست، مطلب څوک پښتنه نه تر کوي، دا اول کار بيخي هیڅ پد نه لګي، مطلب نه.
دوستانو، د سرپرستو وزیرانو او سرپرستو چارواکو په اړه د یو شمیر کابل خاریانو څرګندونه وی، تاسو موږ غل ازادي رادیو ناوړی. اوس هم له سیاسي ناندرو څخه د فضا سره تړلو مسلو ته ځو. روسي په یو وار دریا بیا فضایي سپوږمکۍ فضا ته ستولي، تفصیل به یې له اسمت ساروان نه واورو.
روسیه د جمع په ورځ د جولای په 14مه په یو وار دری اویا سپوږمکۍ د یو توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیې په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په درویشتمه یې جوړ کړی و او په یو وارې یو دېرش سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 ای توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلي چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلي دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو، اسمت څاروان و چې تاسو ترې فضا ته د روسیې لخوا په یو وار د دواویا یا دریاویا سپوږمکیو یا سټلایټونو د استولو خبره واورېده. په همدې سره ورسېدلو 12:30 بجو ته فریبا ظاهر په سټډیو کې ده. له دې به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورو.
د هلمند چارواکي وایي د نوې ولسوالۍ د بشپړ نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د هلمند ولیوان عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات په تر هغه دوام کوي چې ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو نیسي. د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي او وسلوالو ډلو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات د یو شونځي شپږ زده کوونکي د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون لپاره نن امریکا ته ورسېدي. دوی به سبا یک شنبه په واشنگټن کې خپل ابتکار د روبوټ نړیوالې سیالۍ ته وړاندې کوي. وړاندې امریکا ته د دوی د سفر ویزه رد شوې وه، خو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر مداخلې وروسته دوی ته امریکا ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه. د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش مشر په کونړ کې په هوایي عملیاتو کې وژل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایاندي دانا وایټ ویلي چې امریکایي ځواکونو د تیرې سه‌شنبې په ورځ په افغانستان کې د داعش د خراسان ولایت امیر ابو سعید د دې ډلې پر مرکز په هوایي حمله کې وواژه. د سوریه د سولې د خبرو اومه دوره چې د ملګرو ملتونو له لوري مخته بیول کېده پرته له څه تړونه پرون په جنیوا کې پای ته ورسېده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستور وویل په دې خبرو کې لکه څنګه چې مجتمع لرله او هیله مو کوله تدریجي پرمختګ وسو، خو څه غوڅه پریکړه ونه سوه. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي تر اوسه امریکا د نسي تاییدولی چې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته وژل سوی وي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې تیر اونۍ وویل چې دوی د بغدادي تمرینې د اطلاعاتو تایید کوي. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس پرون د کلنۍ دفاعي بودیجې لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس د لایحه په 343 موافق او 1 مخالف رایو تصویب کړه.
دوستانو، تاسو خبرونه له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده واوري، همدارنګه وی ګوري که ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورغلی هلته نه وځدا چې دا خبرونه موندلی شئ. البته زموږ نور ریپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل سره، عکسونو سره او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. پته درته یو اربیا تکراروم، ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه او د ټویټر پاڼې هم شته دی چې له هغې لارې کولی شئ تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ زموږ پر مطالبو. تاسو دا لینکونه زموږ د فیسبوک پاڼې ته او د ټویټر پاڼې ته په ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندلی شئ. اوس هم راځو 19 پروګرام ته، د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منئ. اجمل تورمان يم د زهرو د کاروان په دې خبرونه کې ستاسو قربتوب کوم. په دې خبرونه کې مو هم تاسو ته ګڼ مطالب راټول کړی دي، خو تر هر څه د مخه څو خبرونه. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې مونیت وای د مونیت پولیسو د هوایي ځواکونو په همکارۍ د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالیو کې د مخدره موادو د تولید وستره کارخانه ویجاړه کړې ده. د دې مونیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې 2500 کیلوګرام مورفین او څه باندې 8000 کیلوګرام هغه مواد هم ترلاسه شوي چې د نشې موادو په تولید کې کار ترې اخیستل کېده. د نیمروز ولایت پولیس وای ایران ته د چباندې 80 کیلوګرام هیروینو د قاچاق مخانی ولیده. د دې ولایت امنیه قومندان خواجه جیلانی ابوبکر رسنوی ته ویلي چې یاد مواد په یو باروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی و چې د دې ولایت د پولیس لخوا ونیول شو. خغلی ابوبکر زیاته کړ چې په دې تور خپل موټر چلوونکو هم نیول شوی او لده خسیړه نه روان دي. د افغانستان مخدر مواد پر ضد مبارزې ادلی او قضایی مرکز وای د مخدر مواد پر ضد پولیسو او د دې مرکز منسوبینو په تیرې وونه کې د مخدر مواد او الکولی مشروباتو د قاچاق په تور شپک تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد کسان له 20 کیلوګرام هیروینو، 120 کیلوګرام تاریاکو او 150 لیټر الکولی مشروباتو سره په فراه او ننګرهار ولایتونو کې نیول شوې دي. خغلی موحد زیاتوي چې د یادو کسانو دوسیه د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې ادلی او قضایی مرکز ته استول شوې چې هلته تر څیړنې لاندې دي. قدرمن دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه ته غواګیاس او دا هم هغه مطالب چې په دې خبرونه کې له تاسو سره شریکول غواړو. افغان حکومت وی واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورپی. د همدې موضوع په اړه د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات سره هم مرکه لرو. په یو بل راپور کې وویل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو ریاست وایي د دې هیواد په زندانونو کې په سلو کې له 12 څخه تر 15 پورې بندیان په مخدره موادو روږدي دي. له بلخ څخه یو راپور د تریاخو د کښ په اړه له یو دینی عالم سره مرکه د یو معتاد خبرې او د ونې ډرامه هم اوریدل شي. افغان حکومت وای واشنگتن ته وړاندیز کړی چې د امریکا د متحده ایالاتو په نوي جنگي ستراتیژي کې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړي. د افغان ولسمشر مستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان او سیمه کې د تروریستانو د مالی سرچینو له منځه وړلو په خاطر ضروری ده چې له مخدره موادو سره مبارزې ته هم لومړیتوب ورکړل شي. په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه په افغانستان کې د نننه هغه مهال ګټوره او ماسره ده چې له ګرانو سره د بدیل کښ په برخه کې مرسته وشي او د افغانستان زراعتي سکتور په پخو ودرول شي. تفصیل همایون هیواد وړاندې کوي.
افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو د لمنځه وړلو په خاطر له مخدره موادو سره مبارزې ته لومړیتوب ورکړل شي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم د ازادي رادیو خبرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه درته ز محمد حدیث پر د سوډان کوم. خو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو په تیرونه کې لنډو پیښو ته کتنه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې د مخدره موادو د نړیوال قاچاقړونکو او تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه باید هم مهاله پر مخ یوړل شي. د ارګ لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ د امریکا د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې له مرستیال ویلیام براون فیل سره په لیدنه کې ویلي چې د مخدره موادو قاچاقړونکو او تروریستي ډلې د یو بل ملاتړ کوي. همدارس په اعلامیه کې د خاغلی فیل له قوله لیکل شوی چې واشنگتن د مخدره موادو پر ضد ستراتیژي پر جوړولو کار پیل کړی او د افغان حکومت وړاندیزونو ته هم ځای ورکوي. له بل خوا د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش منلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه بریالی نه ده. خغلی دانش د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د ملي پیوستون د ونې په مناسبت خبرې کولې وویل چې مخدره مواد په نړۍ کې د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی. دغه پوینا د نشي موادو کښت او تلید له کورنیو بهرنیو مافیایي ډلو سره مستقیمه اړیکې لري او دا کار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې تنظیم شوی جرمونو کچل وړ شي. همدا ډول سروردانش ویلي چې مخدره مواد په افغانستان کې د تپل شوی جګړې مالی سرچینه ده او تروریزم یې پیاوړی کړی دی. دو تنه افغانان د مخدره موادو د قاچاق په تور په امریکا کې ونیول شول. په خبر پاڼه کې چې په کابل کې د امریکا سفارت خبره کړې راغلي چې د لاجورد خان او سید عالم شاه په نامه دو تنه افغانان چې غوښتلې یو اندازه هیروین له نیویارک څخه د امریکا یو بل ایالت ته قاچاق کړي د پولیسو لخوا ونیول شول. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د دې قاچاق وړونکو نیول د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو ښکارندوی کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو په تیرې ونی کې اته تنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبه پورې ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارې په مرکز کې پوښتنې او ګروېګنې ترې روانې دي. خغل محید زیاتوی چې لدې قاچاقړونکو څخه 19 کیلوګرام هیروین، 14 کیلوګرام موریفین، 130 ګرام تریاک، یو 1501 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې 325 کیلوګرام مخدره مواد نیولې دي. د ننګرهار د والی ویاند تولا خوګیانی د سې شنبه پوره ازادي راډیو ته ویل چې 308 ګرام چرس او 10 کیلوګرام تریاک چې په کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای شوی وو او له خوګیانی ولسوالۍ څخه غنی خیل ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل پولیسو ونیول. د زیاتوی چې د دې موادو د قاچاق په تور خپل موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په خبرونه کې مو د دې مطالبه په اړه درته راپورونه چمتو کړی. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرستیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلن استراتیژۍ پر بنسټ بروان کال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلی وویشي. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپلو زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکو ویلي د بزګرانو د ژوند ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. او د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د امریکا د نشئی موادو پر وړاندې د مبارزې او قانون د حاکمیت د نړیوال بنسټ مرسیال له نشئی توکو سره د مبارزې پرته د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې بریا ناممکنه بولی. له نشئی توکو سره د مبارزې او قانون د حاکمیت لپاره د امریکا د نړیوال بنسټ مرسیال ویلیام براون فیلډ چې اوس مهال کابل ته په یو رسمي سفر بوخت دی وایي چې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې د نشئی موادو د شبکو مشري هم کوي. اخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مخدره موادو سره په مبارزه کې د نړیوالې ټولنې پر ریښتینې همکاري ټینګار کوي او وایي چې روانه مبارزه باید سره همغږي شي. په دې اړه عبدالله حنان زاهر راپورټ لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې روانه جګړه تر ډیره د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه تمویلیږي، د امریکا د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت لپاره د نړیوال بنسټ مرستیال ویلیام براون فیلډ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره له مبارزې پرته له ترهګرۍ سره مبارزه نشي بریالی کېدی. ویلیام براون فیلډ چې په یو رسمي سفر کابل ته راغلی و، د افغان چارواکو سره له لیده کاته وروسته د خپل سفر په پای کې د سې شنبه په ماښام خبریالانو ته وویل له افغان حکومت سره دې نتیجې ته رسېدلی چې د افغانستان د جګړې د پای لپاره باید له مخدره موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
مونږ پر دې توافق وکړ دا ناممکنه ده چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او مخدرو موادو ګواښ یو له بله جلا وبلل شي، ځکه هغه ډلې چې ترهګریز فعالیتونه کوي د مخدرو موادو په قاچاق کې هم ښکېلې دي.
تر دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی و چې په افغانستان کې د جګړې د بریالیتوب په خاطر دی د وسلوالو ډلو مالی سرچینې چې ډیره برخه یې د مخدره موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه ترلاسه کیږي له منځه یوسي او له مخدره موادو سره مبارزه سیمه ییزه بڼه غوره کړي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت هم ویلی وو ترڅو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمه هوادونو شریک نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي، د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشي توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او بریتانیا په میلیونونو ډالر لګوي. خو د شنونکو په باور نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې، بلکې ورځ تر بلې د نشه یي موادو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی براون فیلډ بیا د مخدره موادو پر وړاندې د افغان ځواکونو هڅې بریالۍ بولي، خو د ستراتیژیو په پلي کولو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر لا ډېرې همغږۍ ټینګار کوي.
ما افغان چارواکو ته دا وړاندیز وکړ چې دا ښه فرصت دی ترڅو کابل او واشنگټن له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې ځینې ستراتیژۍ بیا وارزوي، څو د کوکنارو د اړولو په برخه کې ټینګه اراده رامنځته شي.
په ورته مهال د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د کمیسیون غړی شهزاده شاهد د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له لوري د جلا جلا ستراتیژیو پلي کول په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د روانې مبارزې د نیمګړتیا یو لامل بولي. ښاغلی شاهد ټینګار کوي چې اړتیا ده تر څو په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته یې د قاچاقو د مخنیوي لپاره په ملي او نړیواله کچه موجود ستراتیژۍ سره همغږي شي.
کمنګ غواړو چې افغانستان د مخدراتو نه خلاص شي او جهانیانو ته هم قاچاق په شکل باندې مخدراتو نه رسیږي. یو دقیقه پالیسی د دې لپاره پکار ده او په هغه باندې صادقانه عمل درآمد پکار دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې باید تیرې ناکامې تجربې تکرار نه شي. یو شنونکی خالد سادات وایي کچیر امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او نړۍ ته د قاچاقو مخه ونیول شي، باید په ټولو برخو کې له افغان حکومت سره مشوره وشي او د مخدره موادو پر ضد په نوې ستراتیژۍ کې د افغان چارواکو نظرونو او وړاندیزونو ته ځای ورکړل شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په دې هیواد کې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به روان کال د هیواد په دیرشو ولایتونو کې بزګرو ته د زعفرانو 1500 ټنه بزغلي وویشي. د دې وزارت وایند لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په پام کې لري چې د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره د زعفرانو کښت او صادرات په کال کې 14 میټریک ټنو ته ورسوي. له بلې خوا یو شمېر سوداګر او بزګران که څه هم د دې کار هرکلی کوي، خو وایي چې دولت دومره ورتیانه لري چې په ډیر شو ولایتونو کې د زعفرانو بزغلی وبېشي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د کرنې وزارت هڅه پیل کړې چې د زعفرانو کښت له شپږویشت ولایتونو څخه دېرش ولایتونو ته پورته کړي. د دې پلان پر بنسټ به دا وزارت د زعفرانو 1500 ټنه بزغلۍ د افغانستان په دېرش ولایتونو کې بزګرو ته وویشي. خپلو 12000 کارکوونکو او بزګرانو ته به د زعفرانو د کښت په برخه کې روزنه ورکړي او د زعفرانو د پروسس او تولید 10 مرکزونه به جوړ کړي. د دې وزارت ویاند لطف الله راشد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زعفرانو کښت هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي کېدی، خو د دې په وینا د زعفرانو کښت دا ګټې لري چې یوې بیه لوړه ده او بل خطر نه لري.
د زعفرانو د تولید کچه په ټولو ولایتونو کې یو شان نه ده، خو زعفران کولی سي چې د کوکنارو ځای ونیسي، ځکه چې د افغانستان بزګران د بېوزلۍ د وجې کوکنار کري. زموږ د بدیل معیشت په پالیسي کې یوازې زعفران نه دي شامل، موږ په باغداري، مالداري او داسې نورو برخو کې هم بزګرانو ته خدمات وړاندې کوو.
د کرنې وزارت د څیړونو پر بنسټ تیر کال د زعفرانو په کښت کې په سلو کې 25 زیاتوالی راغلی او د افغانستان زعفرانو د دریم ځل لپاره د نړۍ د غوره زعفرانو په نوم جایزه وګټله. د کرنې وزارت ویاند وایي د 15 کلنې ستراتیژۍ پر بنسټ به د زعفرانو کښت له 3.5 ټنو څخه 14.5 ټنو ته لوړ شي. همدارس به بزګرانو ته د جوازونو د ویش لړۍ هم په روان کال کې پیل شي. خو د زعفرانو یو سوداګر او ځمکوال برکت الله رحمتي د کرنې وزارت لخوا د افغانستان دیرش ولایتونو ته د زعفرانو د کښت پراخول غیر عملي بولي. دی وایي چې د زعفرانو د 1500 ټنو بزغلۍ ویشل یوازې هرات ولایت ته هم کفایت نه کوي.
زه به ټینګار سره وایم چې دا کار به نتیجه ورنکړي. دولت باید په کندهار کې د انارو د باغونو، په شمال کې د هندوانو او خټکیو او هرات کې د زعفرانو د ودې لپاره کار وکړي. د زعفرانو د صادراتو په برخه کې دولت لازم همکاري نه لري او په دې برخه کې اوس هم ستونزې شته.
د سوداګری خونی د نړیوال اړیکو مسول ازرخ شافیزی د زعفرانو کښت 15 کلنی ستراتیژي هرکلای کوي، خو اداري فساد د کورنی تولیداتو د ودې پر وړاندې ستر خنډ بولی. د خاغلی حافظی په باور د افغانستان په ګمرکونو کې پراخ فساد د لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو بیې لوړې شي او له دې امله پانګوال نشي کولای چې د زراعتي تولیداتو په ډیرو برخو کې په نړیوالو بازارونو کې سیالي وکړي.
ټول ادارات د دولت د افغانستان کې فساد شتون لري. متاسفانه دا کاست اف پروډکشن یا قیمت تمام شو د جنس زیاتی او قیمت د هغه دونه لوړیږي چې رقابتي قدرت مون کمی او کارونه په چټکتیا سره نه ترسره کیږي.
د زعفرانو پلورونکو بشیر راشدی په تیرو کلونو کې د زعفرانو د کښت او تولید وده د پام وړ بولی. د په وینا په هیواد کې د دې بوټي کښت راوجدلو سره هم مهاله د افغانستان د تولیداتو او صادراتو کچه هر کال په سلو کې له 1500 څخه تر 300 پورې لوړیږي. دای وایي چې د زعفرانو کښت د 15 کلنې ستراتیژۍ په پلي کولو سره به دغه کچه نوره هم لوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې د خپل زراعتي ستونزو حل غواړي چې د دې ولایت حکومتي چارواکي وي د بزګرانو د ژوند د ښه کولو لپاره د 1,000,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیلې پروژې عملي کړي دي. په دې اړه زموږ همکار احمد حنایش راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
د پروان ولایت ډیری بزګران په دې نظر دي چې د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لخوا د بدیل معیشت په نوم ځانګړې سوو پیسو دوی ته ګټه نه درسولې. د پروان ولایت بزګران په داسې حال کې دا شکایت کوي چې سمو د مخکې د دې ولایت مخدره موادو سره د مبارزې ریاست اعلان کړی و چې مرکزی حکومت ځکه 1,000,000 امریکایي ډالر دې ولایت ته په امتیازي توګه ځانګړې کړي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی او دا پیسې به د زراعت په برخه کې ولګول سي. په دې اړه د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې رئیس عبدالمجید رحیمي ازادي راډیو ته وویل په دې پیسو د بزګرانو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړي دي.
په مجموعي توګه تر 1,000,000 ډالرو زیاتې پیسې په بزګرانو پورې اړه لري چې په دې پیسو سره به واړه پروګرامونه لکه د بندونو او اوبو لګولو کانالونه جوړول، د مرغداري فارمونه جوړول، د کشمشخانو او سړو خونو جوړول او همداراز د باغوانان لپاره د انګورو د چیلو جوړول شامل دي، ځکه بزګران زیانمن شوي او دا د دوی لپاره بدیل او مرسته.
خود پروان ولایت ځینې بزګران بیا وایي چې په دې اړه نه له دوی سره مشوره شوی او نه په دې ولایت کې پروژې د دوی په خوښه عملي شوي دي.
موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. موږ غنم کرو، جواری کرو، دولت موږ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. موږ ډېرې ستونزې لرو. موږ ته سړې خونې نه دي جوړې کړې. موږ ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي برابر کړې. زمانم پهیم ده، د پروان یو بزګر یم. تر دې دمه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له لوري له موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. موږ ته هیڅ ډول کیمیاوي سره او اصلاح شوی تخمونه نه دي راکړل شوي.
خو په ورته وخت کې د پروان ولایت مخدره موادو سره د مبارزې مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیل په توګه په سترو عامو منفعه انکشافي پروژو بوخت دي. ښاغلی رحیم وایي چې تر 300,000,000 زیاتې افغانۍ د سړو خونو، د اوبو بندونو او دې تواته پروژې د قرارداد په حال کې دي چې بزګرانو ته به ډیره ګټه ورسیږي.
زه هغه موضوعات ردوم چې بزګران یې په اړه خبرې کوي. دا خبرې هیڅ اساس نه لري. دا مهال په پروان ولایت کې د 100,000,000 افغانیو بودیجه لرو. موږ هم د کرنې او هم له مخدره موادو سره د مبارزې وزارتونو ته خپل وړاندیزونه درلودل چې په پروان ولایت کې بزګرانو ته یوه معیاري سړه خونه جوړه کړي، خو له بده مرغه چې دا وړاندیز رد شو، ځکه چې پر دې خونه باندې له 1,000,000 امریکایي ډالرو څخه زیات لګښت راته. خو موږ دا مهال د بزګرانو لپاره وړې پروژې
د پروان حکومتي چارواکي وایي چې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې صفر سوی، خو بیا هم په دې ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله په مخدره موادو باندې د روږدو کسانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د خزینه ناروغیو ډاکټران په دې باور دي چې په نشې باندې د حامله خزو پر روږدي کولو سره د هغې جنین هم متحدېږي. د خزینه ناروغي او ډاکټر تورپیکي زازي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل په مخدره موادو روغ د حامله خزې د دې ترڅنګ چې خپل هم روغ صحت نه لري هغه ماشومان هم د مخدره موادو موتاد او د ټولنې د وګو بار وی چې دنیا ته راوړي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک په دې اړه له ډاکټر تورپیکي زازي سره مرکه کړي او په پیل کې ځینې پوښتلي چې د حمل پر مهال د مخدره موادو کارول پر امیندوارو مور او ماشوم څه اغیز لري.
یو وخت چې یو مور مواد مخدر ار مواد چې استعمال کی رواني تکلیف نو ته پیدا شي ودی بل دوی جګر نه دوی پرهیم باندې دوی په ګردو باندې دوی په ذهن باندې دا ټول بد اغیز لري. زیات اثرات داده چې کم خونکیږي د ار مریضي مقابل کې دوی مقاومت نه لري. کله چې فرض کو شي و مور په اجتماعنه کورنۍ کې دوی تر څنګ چې اجتماعي لري نشه هم کوي خو بیا هم غذا هم اخلي په دغه صورت کې بیا د نشه اغیز ماشوم باندې شي. دغه چې مور ماشوم په کېده کې ساتي نو ماشوم د مور تغذیه کوي نو خامخا ماشوم د پیدا کیږي نشه یې ماشوم پیدا کیږي نو دا چې نشه نو تر سیږي ماشوم دی وخت عکسلمل خي عکسلمل د خي چې ماشوم ته وجود کې ډېر درد راځي او ماشوم نارامي کوي نو به دا مور چې ډاکټر په ډاکټر ګرځي چې زما ماشوم ولې جوړي
کله چې ماشوم پیدا شي دا یو موتاد ماشوم دنیا ته راځي. بیا هم د مور او د ماشوم ترمنځ یو اړیکه ستاسو هغه د مور شدید د ماشوم لپاره دا به د نور هم دوامدار موتاد ونه ساتي.
کله چې مور دی وخت نشه پرې دی بیا کوم مشکل نه لري اکادي دوران کې بیا هم نشه کوي په دې ور کوي ماشوم ته بیا هم دې نقصان رسیږي.
د ماشوم صحت ته دې نقصان څومره ده؟
ماشوم ډیر ضعیف پیدا کیږي ماشوم سوی تغذی شي ذهنی تکلیفونه ورته پیدا کیږي ماشوم ته نو یا لاس کوږ وي یا متوجه وي یا پښه یې کږه وي یا ژبه یې کلالت لري یا یو غوږ نه لري یا غوږ یې کوږ دی یا خوله یې دی کې یو نه یو مشکل ورته پیدا کیږي. دا ماشومان هر څه ورکوي ایستې اچوي خپل مور ویښته وشکوه ته خبر ورته کې ستا خبره په اسانۍ نه اوري او نه قبلوي مثلا همیشه وده دي همیشه ته به همیشه هیڅ بیشتیا وي ډېره دې وخت کې چې دوی باندې کوم مشکلات چې راځي مور تاسو مخکې وویل چې هغه ایسالات وي لکه اشکریزیان وي لکه استفراقات وي نو دا ماشوم ته پیدا کیږي به د مور د ادعایان تاریخ نه دا کنټرولو مور ته موږ دې توجه ورکوو چې مور خشي نو خامخا توجه به خپل ماشوم ته کیږي کله چې مور تدوي شي نو هیڅ وخت توجه ماشوم ته نه وي.
تاسو په نظر به دغه شی یو ماشوم چې د معتاد مور څخه پیدا شوی دا دغه شی ماشوم به سره کم یو سره وي
هغه کسان چې غټیږي ډېر لجوج وي ډېر غال مغال جنجال پیښوي یا کله خپله ځان کله وایي کله د بل چا باندې حمله کوي اعصاب ډېر ضعیف وي سبق تر ډېر وخته پورې مثلا چې مونږ وایو چې تر اتم شپږمه پورې دوی مخکې تلی شي یقینا مخکې تلی نه شي جذبولی نه شي. شل کاله وروسته یو ماشوم که خرابیږي صحت د مور د یو ورنشي استعمال هم دومره اغېزه لري بعض ماشوم نه په شودو دوران کې او په ګیټ دوران کې باید په دوړ کې نشم ورونه کې
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو اکمل په خوا موټرواني کوله خپل کورنۍ او څلور ماشومان ته به روزي ګټله خو د کورنۍ جنجالونو لکبلې نشې ته مخ کړه او رزنې ګټه ورستر بلې کم شو. دا چې نو موړې اوس په څه حال کې دی په دې کیسه کې به وورو.
ما شکل واده وکړه څلور بچو خاون شوم نو ورور را سره جنگ وکړه کور کې زلاړم کاډان خسر کړه خسر رور مې دا دی شي تناستو پودر اسکل ما نه پیژاند ما ته ویل راشه یو څو دمونه وه غصه به دې سړه شي بدبختانه شپږرونه یو الحمدلله زه پکې بدبخته شو شپږو کاله به کیږي چې زه دغسې بېلارې شوی یم دا دغسې ذلیله دی ژوند تباه کوي مور او پلار جدا کوي په خپله دا مرګ ځان ته راخلو. مخکې مې ډریوري کوله دیاړي به مې کوله هر کار به مې کاو روغ صحتمن ومه جوړ ومه دغه بدبخته شي ته چې مې لاس واچو نو ما نار څه پاتې شو کور رانه پاتې شو مزدوري ګاډی ګاډی به را سره و ما به ګاډي منځ کې څکل چې نشه به م کوله قرارې به ویده وو تر دولسو یوې پورې ټوله شپه به یخو نشه به م کوله غرق او تبا به و نو مونځ اودس به رانه پاتې وو. زه وایم چېرته نشه یي او رانهسې اوبو سین ته چای او نشه بدبخته شاید دا خو سلسله دا اول چر سوس کا بیا سی سیگریٹ اس کا بیا سی د سی راتیر ش پاؤڈر اس کا سی شیشہ اس کا دا سی مرتابک لگ لگ سرخی جی او چر سو نشہ کمزور دا چی پی پاسا پاؤڈر اس کی آدھی زیاد نشہ کئی رستے پم دا شیشے پاؤڈر زینا ماں ادری دو دغم سکل او دا مور پلار نه لري شیشه بوټه نه لري شیشه خلق لیونی کوي ټوله شپه به خوب نه درځي کله به مې چې نشه وکړه نو مور به راته ویل چې اوده شه بچیا هیڅ خبره نشته مه ډارېږه دا انډیوال دوست یار دغسې بې سوره کوي بدې لارې ته دې اړي چې راځه نشه کو نه نو چې نن به دې وکړه سبا به بیا ورته ورکړي چې نشه مې نه کوله 1500 به مې کور کې ورکولې چې بیا به مې نشه کوله 200 به مې ورکولې 300 به دې خوا مصرف کېدی کور کې به جنجال کاو مور او پلار چې څنګه کامې ورکای مور کوه 1500 ورکوه تا خو مخکې 1500 ورکولې مور به پیدا چې نشه یې کړی ده نو
زه خپه یم
په ژوند کې مور او پلار لاندې خولانې جنت ته مور به راته ویل مه کوه نشي زه په دغه بدبختۍ راغلم اوس مې زړه پسې خوږېږي نشه ښه شی نه ده
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000023 او یا هم 0000022 یاو یاو 2 څلور یاو یاو پنځه